دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 بجې دي. په دې خبري سات کې ز پامیر ساحل او بوریوال کاکړ یو زلوی تاسو ته خراغ لاستوي. په خبري سات کې په کراچۍ کې د پولیس افسر وژنه د شمالي وزیرستان میرلي سوداګرانو غوښتنې د پیښور های کورټ مشر قاضي سرګندونی د بلوچستان کابینې پریکړې په پیښور کې د ښځو لاسي صنایعو نندارتون په سوات پوهنتون کې نوې ټولنې او په ننګرهار کې د وسلوالو پر ضد د ولسونو پاڅون رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم درخپرو. خو لومړی به د دې مهال خبرونه له بوریوال کاکړه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوی پولیس افسر چودري اسلم او دوه نور پولیس عسکرو جنازې نن په کراچۍ کې کېږي. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یې امنیتي خطر دی، او ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې نن هم دوام ولري. اوس بشپړ خبرونه. د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوی پولیس افسر چودري اسلم او دوه نورو پولیس عسکرو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کېږي. چودري اسلم پرون ماښام د کراچۍ په ایسانګری نومې سیمه کې په یو چاودنه کې وژل شو. د چودري اسلم میرمنې بیگانه وخت رسنیو ته وویل چې خاوند یې له مدیر رئیس د ګواښونو او بریدونو پروا نه کوله.
په هغه پسې له دفتره ټلیفون وشو او هغه دفتر ته پلار و چې د پیښې ښکار شو. هغه ته د ډېرې مودې راهیسې د مرګ ګواښونه کېدل، خو هغه یو نر پښتون پولیس افسر و. هغه به تل دا ویل چې د ترهګرو سره به د ژوند تر آخري سلګۍ پورې مبارزه کوي.
پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې پرونی برید بمې چاودنه وه او کنه ځان مرګی برید و. وسلوال طالبانو پر چودري اسلام د برید پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان د تجارتي ټولنې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د میرلی په بازار کې د بمباریو له کبله د سوي نقصان معاوضه ورکړي. د یادې ټولنې غړي وایي چې د میرلی په بازار کې د پاکستاني پوز د بمباریو په نتیجه کې د دوی مارکیټونه اوران سوي او مالونه سوځیدلي. د ټولنې مشر زین الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نوې آبادی نه جوړوي، خو دوی ته د رسیدلې زیان ازاره وکړي. د یادونې وړ ده چې په تیره میاشت کې د شمالي وزیرستان پرمیر علي بازار پاکستانی پوز بمباری کړی وي چې د ځای خلکو په وینا د لسګونو عام خلکو د وژل کېدو ترڅنګ پکې د میلیونونو روپیو مالي تاوان هم اوښته و. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دی چې د سخدریزو د غیر انساني فعالیتونو ځواب هم باید د قانون په چوکاټ کې دننه ورکړل شي. هغه ویلي په کار نه ده چې د مشکوک کسانو د نیولو په نوم آئین او قانون تر پښو لاندې شي. چیف جسټس دوست محمد خان دا څرګندونه تیره ورځ په پېښور های کورټ کې د یو ورکړل شوي کس د مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې ده. د دې ورکړل شوي کس په مقدمه کې د هغه د میرمنې وکیل خانزاده اجمل زیب ویلي چې مولا جان نومیده کس د 2017 کال د جنوري پر 18 نیټه نیول شوی وو چې وروسته بیا د مومند ایجنسی د غلنۍ تحصیل په حراستي مرکز کې مړ شوی وو. د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خوشحال خان د مقدمې د اوریدنې پر مهال عدالت وویل چې په کوم حراستي مرکز کې چې دا کس مړ شوی دی، هغه مرکز د پاکستان د امنیتي ځواکونو په واک کې دی. د ده په وینا هلته پولیټیکل ایجنټ هم د ورتلو اجازه نه لري. د سواد په مټه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. پولیس نن مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوي سرتیری پلار په ریپورت کې ویلي دوی له چا سره دښمني نه وه، خو ښکاري داسې چې له حکومت سره د دوی د مرستې له کبله وسلوالو د ده زوی وژلې دی. پولیس سرتیری سلطنت خان نومېده چې بیګا د شپې شاوخوا 8:30 بجې وژل شوی دی. د وژنې پړه یې چا نه ده منلې. د بلوچستان حکومتي کابینې پریکړه کړې ده چې په پرایمري سکولونو کې به ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې سبق شودل کېږي. دا پریکړه د کابینې په پرونۍ غونډه کې شوې ده. په نوي نصاب کې به د نومیالیو او مخورو سیاستوالو او شخصیتونو لکه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي، میر غوث بخش پزنجو او داسې نورو کسانو د ژوند او کار په اړه هم معلومات شامل وي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ تاریخ میر صاحب دی، خان عبدالصمد خان دی او عبدالعزیز بکسی دی، نواب اکبر خان بکټای دی او همداسې نور چې زموږ مشران دي هغه به ټول په نصاب کې شامل وو.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د حکومتي کابینې په پرونۍ غونډه کې بولان میډیکل کالج ته هم د پوهنتون درجه ورکړل شوې ده. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر یو امنیتي خطر دی. د سپینې ماڼۍ یو ویاندی جین ساکی د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا 2 اویا بندیان خطرناک مجرمان دي د کومو چې افغان چارواکي د خوشې کولو پلان لري. جین ساکی وویل د سړک د غاړې د بمونو په ګډون داسې ډیر ثبوتونه شته چې دا بندیان له ترهګرۍ سره په تړلو جرمونو کې ککړ شي. تر دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ وختي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له دفتره په یو بیان کې وویل سو چې د دې بندیانو پر ضد د جرم کولو ثبوت یا خونسته او یا هم د نه برابر دی. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مهم اچمي تړون د عملي کولو د پلان په اړه خبرې اترې نن د جمعې په ورځ هم دوام ولري. دا خبرې اترې د ایرانیو، اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو ترمنځ په جنیوا کې کیږي. دا چارواکي به د هغه پلان د عملي کولو پر لارو چارو خبرې کوي پر کوم چې په نومبر کې هوکړه شوې وه. د دې پلان له مخې به ایران په ځینې بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې خپل اچمي فعالیتونه محدودوي. او د عراق په انبار صوبه کې د حکومتي ځواکونو د خپل ملګرو په ملاتړ له القاعده سره د تړلو اورپکو پر وړاندې په جګړه بوخت دي. ریپورټونه وایي چې په ټینکونو سنبال پوځي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د رمادي او فلوجا په منځنۍ سیمه کې د اورپکو پر ضد عملیات کړي دي. د خبرونو پای
خبرونو مل مشال رادیو اوریدل ته سیسمو غاک په منځنۍ سپاش شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اوري. په کراچۍ کې د وژل شوي پولیس افسر جنازه نن مازیګر کې کونډای وایي دفتر ته روان و چې په چاودنه کې ووژل شو. د شمالي وزیرستان میرعلي سوداګران وایي پوځ ورته په بمباري کې بازار ړنګ کړ، وسلې ورته تاوان ورکړي. په قبایلو کې ټولنیز، سیاسي او اقتصادي جوړښت چا ړنګ کړ.
یو چې کوم دی نقاب لګول دی او بل چې کوم دی توپک راغستې دی او د بل څه قلم ورته دی، نو دا درې وانه که قوم جرمانه دی.
د بلوچستان حکومت پریکړه کړې ده ابتدایي تعلیم به په مورنیو ژبو ورکوي او د خپلو اتلانو په اړه به معلومات په نصاب کې شاملوي. په پېښور کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون به سبا هم پرانیستی وي.
د سواد کار دی، د لاس د کډۍ صادري دي او بیا پاغې باندې ګوتو کار شوی دی.
پښتانه له پردې ډېر زیات پابندي او دا یوازې د زنانو زیری.
په خبرونه کې به دا چین او سپینغر ولسوالیو پاڅون تفصیل هم واوري. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر راځو. د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوی پولیس افسر چودري اسلم او له ده سره د دوو وژل شویو پولیسانو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. چودري اسلم پرون ماښام د کراچۍ په ایسانګرۍ کې په یو چاودنه کې ووژل شو. د کونډې بیگانا وخته رسنیو ته وویل خاوند یې زړور پښتون و او له مودې راهیسې د ګواښونو او حملو پروا یې نه کوله. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې پرونی حمله بمی هغه وه که نه ځانمرګی برید. وسلوالو طالبانو پر چودري اسلم د حملې پړه منلې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې په بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم او د ده سره د وژل شوو دوه نورو پولیس سرتیرو د جنازې مراسم نن د جمعې په مازیګر د کراچۍ د پولیسو په مرکز ګارډن کې ادا کولی شي. چودري اسلم د زیارت یا پنجشنبې په مازیګر د کراچۍ عیسی نګری په سیمه کې وژل شوی و. د چودري اسلم کونډې نورین اسلم د پیښې په اړه تېره شپه ناوخته رسنیو ته وویل په هغه پسې له دفتر ټلیفون وشو او هغه دفتر ته پلار و چې د پیښې ښکار شو. هغه ته د ډېرې مودې راهیسې د مرګ ګواښونه کېدل، خو هغه یو نر پښتون پولیس افسر و. هغه به تل دا ویل چې د ترهګرو سره به د ژوند تر آخري سلګۍ پورې مبارزه کوي. چودري اسلم په کراچۍ کې د جنایي جرمونو په ضد د پولیسو په محکمه سی ای ډي کې لوړپوړې پولیس چارواکي و. هغه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې ډیر نوم لرلو. چودري اسلم په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو د غړو او مشرانو د نیولو او د هغوی سره په وسلوالو نښتو کې هم مشهور و. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد ندیم بلوچ د چودري اسلم وجنه د کراچۍ د پولیسو لپاره لوی تاوان وبللو او زیاته یې کړه. دا زمونږ لپاره لوی زیان دی. خو د کراچۍ د پولیسو مورال د داسې پیښو سره نه راښکته کیږي او موږ به د چودري اسلم مشن مخ پر وړاندې بیا یو. د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په چودري اسلم پر ترسره شوې حمله کې د 16 نه تر 25 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي. د چاودنې له امله د چودري اسلم د ساتونکو پولیسو دو ګاډي او د پیښې د ځای سره نږدې تیریدونکي څو نور ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د چاودنې په ترڅ کې د چودري اسلم ګاډی څو پوټه هوا ته د اوچتېدو وروستو لرې غورځېدلی او په مکمله توګه سوځېدلی دی، چې له امله یې چودري اسلم او د هغه دوه ساتونکي ځای په ځای مړه شوي او د وو پولیس سرتیرو په ګډون پکې 11 نور کسان جوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو پر چودري اسلم د حمله پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د کراچۍ د پولیسو مشر د یادې پیښې په اړه پلټون کې ډله جوړه کړې ده. پولیس وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دغه حمله د ځای په ځای شوو بارودي موادو د چاودلو او که د ځانمرګي حمله کوونکي لخوا ترسره شوې ده. د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټران وایي دغلته د یو نامعلوم تن اندامونه وروړل شوي او دوی ګمان کوي چې دا به د ځانمرګي حمله کوونکي وي. د دې ترڅنګ سند حکومت د چودري اسلم کورنۍ لپاره د 2 کروڑ روپو او د وجل شوو پولیس سرتیرو لپاره شل لک روپۍ نقد مرسته اعلان کړی ده. په پولیس افسر چودري اسلم باندې د دې نه مخکې هم په کراچۍ کې څلور مرګونی حمله شوې وې. په 2011 کال کې د هغه په کور موټر بم حمله شوې وه، خو له دې ټولو حملو نوموړی ژوندی وتلی و.
پرون په کراچۍ کې تاسو د وژل شوی چودري اسلم د جنازې په اړه باندې او دغه د دغه پیښې په اړه باندې تفصیل واورېده. دی چې وو د جنایي پولیسو یو لوړ پوړی افسر و چې اصلا د خیبر پختونخوا د مانسیرې و. نوموړی د کراچۍ په ډیرو تاڼو کې د اس اچ او یا تاڼهدار په توګه دنده ترسره کړې وه. دی د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د چودري اسلم ژوند او کار په اړه دا رپورټ.
چودري اسلم د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ په کراچۍ کې په نویم لسیزه کې په ترسره شوو عملیاتو کې فعال رول لوبولی و. د چودري اسلم خپل نوم اسلم خان و او هغه د خیبر پختونخوا په مانسیره کې پیدا شوی و. د لومړنیو زده کړو وروستو نوموړی کراچۍ ته راغلی و او دغلته په کال 1944 کې یې په سند پولیسو کې ځان شامل کړی و. هغه د کراچۍ په یو شمېر تاڼو کې د اس اچ او دنده ترسره کړې وه. نوموړی د هنکو، اردو، پنجابی او انګریزی ترڅنګ په پښتو ژبه رواني خبرې کولای شوې. هغه په 2010 کال کې د سی ای ډی پولیسو د اورپکو په ضد د جوړ شوې څانګې مشر ټاکل شوی و. د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف، د دغه هیواد لوی دستیز راحل شریف او د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګڼ شمېر مشرانو د چودري اسلم وجنه په سختو ټکو کې غندلې ده.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د شمالي وزیرستان سوداګرانو ټولنې غړي وایي امنیتي ځواکونو په میرالی کې د دوی بازار رنګ کړ او پر ټولو دوکانونو یې بمباري وکړه. د دوی په خبره حکومت دې دوی ته ژر تر ژره تاوانونه ورکړي. دوی وایي په اربونو روپیو تاوان ورته رسیدل دي. سوداګران وایي حکومت دوی سوال تکینولې دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د شمالی وزیرستان آل ٹریڈرز یونین یا ټولنې غړي وایي امنیتي ځواکونو لخوا 2013 کال دسمبر میاشت کې د میرعلي بازار او خواوشا کې د بمبار له وجې ځایي خلک چې د ګڼو مالی او ځاني تلفاتو سره مخ شوي ول، دولت ته زر تر زره ورته معاوضه ورکړي. دوی وایي بازار یې ټول تباه شوی او پکې مالونه یې سوځېدلي چې د کروڑونو روپۍ تاوانونو سره یې مخ کړي. دا شمالی وزیرستان آل ٹریڈرز یونین یا ټولنې مشر زین الله مشال ریډیو ته وویل دوکانونه او مارکیټونه یې ورته ړنګ کړي او دولت یې ورته نوې آبادۍ نه کوي، خو ورته اړول شوی نقصانونو تاوان دی
ورکړي. مارکیټینه مې ړنګ شول، مکمل خسته خسته سره بزاو شوه. ایس امیر د حکومت نه دا اپیل ده چې کیم امیر په نوم باندې پیسې رو درېمي، نوې پیسې دا درکوي، دا خپلې پیسې دا مسترو کو مست امیر د نقصانات ازاله ده فور مکمل ہڑتال کی.
جنرل سیکرٹری مظہر دا وڑوائی دولت دعوی کوي چې قبایلو ته ترکی ورکوي، خو دوی د خپل کاروبار نه هم محروم کړل.
چې د کیم د حکومت طرف نه په میرلی بازار باندې کیم بمبار وشو، حکیم موجوده نقصانات وشول. حکومت ته امیر دا اپیل ده چې د خپل چې د کیم نقصانی نه مشوي دي، د ازاله دا زر په زر وکړو. حکومت دا دوی کو چې مثال میش قبایل ته غار اوري ترکیات اسکیمین اوري، خو د میش په نوم باندې چې کیم حکومت پیسې اوري، میش دعوی چې دا زر په زر ورکړ شي. او امیر را بده نو کو حکومت تایور غار نه رنگوي مزید د امیر د تهونه سره نه مخامخ کوي او نه را د منبرۍ په میزبان کو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان نه د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نو پوښتل چې وړاندې دوی ژمنه کړې وه چې دولت لخوا به د متاثره خلکو سره مرستې کیږي، نو د هغې لپاره څه عملي قدم اخیستل شوی؟ نوموړی په ځواب کې وویل
نقصان.
د شمالی وزیرستان کاروباریانو ټولنې غړي دولت نه د متاثره خلکو سره مرستې کولو غوښتنه کوي چې خلک پر خپل دوکانونه بیا آباد کړي. دوی وایي نشي کولی چې خپل کاروبار بیا شروع کړي ځکه چې هر څه یې ورته په بمبار کې ړنګ کړي او سوځولې دي.
د پیښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان ویلي له سخت دریځو او وسلوالو سره هم باید له قانون سره سم چلند وشي. نوموړي دا خبره پرون د هغه یو کس د ښځې غوښتنلیک اورېدنې پر وخت وکړه چې پاکستاني و امنیتي سرتېرو نیولی و او بیا د مومندو غلنۍ په حراستي مرکز کې مړ شوی و. پر دې موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د پېښور هایکورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویلي دي چې د سخت دریځو او توندلارو د غیر انساني فعالیتونو ځواب هم د قانون په دایره کې دننه ورکول پکار دي او د مشکوکو کسانو د نیولو په نوم دي آئین او قانون باید تر خپل لاندې نشي. د پېښور هایکورټ چیف جسټس دا څرګندونه تیره ورځ په پېښور هایکورټ کې د یو لادره کتن د مقدمې د اورونې پر مهال مخې ته راغلي دي، کوم کې چې یو تن اول لادره کې شوی و او بیا وروستو هغه د مومن ایجنسی د غلنۍ په حراستي مرکز کې مړ شوی و. د دې سړي نوم مولا جان دی او د دې ښځې په پېښور هایکورټ کې د دې پیښې په لړ کې درخواست داخل کړی دی او د دې ښځې وکیل خانزاده اجمل زیب عدالت ته وویل چې په 18 جنوري 2011 دا تن په غلنۍ مومن ایجنسی کې نیول شوی و او د غلنۍ په حراستي مرکز کې اچول شوی و. په دې مهال د مومن ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خوشحال خان عدالت ته وویل چې په کوم حراستي مرکز کې دا تن مړ شوی دی، هغه حراستي مرکز د مومن رایفلز په کنټرول کې دی او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته هم هغلته کې د ورننوتو اجازه نشته. د ملاجان د لادرکه کېدو او د مومن ایجنسی په غلنۍ حراستي مرکز کې د هغه د مړینې د دې مقدمې په لړ کې په پېښور هایکورټ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت په دې لړ کې د امنیتي ځواکونو مشرانو ته امر ورکړی دی چې پوره راپور دی په عدالت کې وړاندې کړي.
نو هغوی به اوس جواب چې څومره پټی بلیری کې دوی انټرنل سینټر جوړې کړي دي، د دوی باقاعده هغې ته رپورټ د هغې باقاعده لسټو سره د هغې د خوراک ټول انتظام د ایجنسي په چارج کې دي. نو اوس به موږ د هغوی نه دا رپورټ غواړو کمپرینس ډیټیل چې دا سړی څنګه مړ شو، ولې مړ شو، دی راغلی کله و، د ده تاسو ډاکټر ته خولې نه و خولې، دا ټول چې کوم دی نو دا چونکې رسپیر دي مواردې ده، تازه مواردې ده، راتلونکي تاریخ کې به دا رپورټ موږ پیش.
د ملاجان د مړینې په لړ کې یو میډیکل راپور هم په عدالت کې وړاندې کړی شوی دی چې پکې د ملاجان مرګ یو طبي مرګ ګڼل شوی دی، خو چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې دا هم د قانون سره په پوره توګه سمه کاروایی نه ده ځکه چې د مړي پوسټ مارټم نه دی ترسره شوی.
په سوات کې یو پولیس وژل شوی دی، نامعلوم کسان وژلی دی او د دغې پولیس پلار د رپورټ درج کولو پر وخت پولیسانو ته ویلي دي چې بیګا اته نیمې بجې دا پیښه شوې ده. د دوی دل چا سره دښمنۍ نشته، خو ښکاري داسې چې وسلوالو طالبانو سره تړلو کسانو به د ده زوی وژلې، ځکه چې د دوی کورنۍ له حکومت سره ملګرې وه.
سوات تاثیر مټه کوزه به ماخله کې تیره شپه ناسرګنده وسلوالو زی پولیس اهلکار په ډزو وجلې دی. د مټه تانې پولیس محرر مجید خان وایي چې د دوی ملګری وو او هم دغه ورځې دوی سره تیره کړې وه. په دا اړه ښاغلی زیاتوي،
د ده سلطانت خان نومو اورپی سنگین خان، او دا زمونږ سره پولیس والو او په دې مسلیاتی کمیټې زمونږ د مټه دا کوم کمیټې چې د دې سره به هیڅ تیریډر تعیناتو او پرون چې د دې دی نوازګار شو نو کوټ تلاړو د کوجی با ماخلی اوسیدونکو دی او چې روټي وخړه ماس خوتن 15 منټ او 8 بجې باندې لاري په دې کسانو رپورت کړی د پتی خان نوم دی. دا وای کنه زمونږ وټه اوجه ناب د چا سره سنیشتا او موږ چې دنه د ملزمان کسان چې کم دي دا 15 نمونه شپږو دا چې د دهشتګر طالبانو سره د تنظیم سره تعلق ته موږ چې نو د حکومت حامیان او مددګاری په دې وجه باندې دا چل کړی دی.
د مټي تانی پولیس وای چې د وجلې شوی پولیس اهلکار د پلار په وینا د 15 تنانو په ضد مقدمه درج کړی شوې ده او لټون یې روان دی. بلخوا په ډاګه تر دې دمه د دغه وجنې ذمواري چا په سر نه ده اغستې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت کابینې پریکړه کړې ده چې د لومړنیو زده کړو په ښوونځیو کې به ماشومانو ته په مورنیو ژبو درس ورکول کېږي. د کابینې په پرونۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په نوي نصاب کې به د نومیالیو او مخورو سیاستوالانو او شخصیتونو لکه خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي او میر غوث بزنجو د ژوند او کار په اړه هم معلومات شامل وي. د دې پریکړو په اړه د مشال راډیو خبریال رپورټ اورو.
د بلوچستان نوی حکومت د کابینې په دومه غونډه کې پریکړه کړې چې په صوبه کې به تر پرایمري پورې په سکولونو کې زده کوونکو ته په مورنیو ژبو لکه پښتو، بلوچي، براهوي، فارسي او سندي کې زده کړې ورشول کېږي او د بلوچستان د پخوانیو مخورو سیاستوالو په اړه به هم معلومات په نصاب کې شامل کړي. د کابینې تر دې غونډې وروسته له مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د پاکستان له اتلانو سره سره به د بلوچستان د اتلانو تاریخ ته هم په نصاب کې ځانګړي زموږ تاریخ میر صاحب دی، خان عبدالصمد خان دی او عبدالعزیز بکسی دی، نواب اکبر خان بکټای دی او همداسې نور چې زموږ مشران دی هغه به ټول په نصاب کې شامل وو. لیکن له دې سره سره موږ دا نه وایو چې قائد اعظم به نه ورشو، یقینا قائد اعظم به هم ورته وایو، علامه اقبال به هم، خو له دې سره به د بلوچستان د اتلانو په اړه هم معلومات شامل وو. لدی سره د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال تر غونډې وروسته له رسنیو سره د کابینې د پریکړو په اړه معلومات شریک کړل او وی ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ کې د کابینې په دې غونډه کې له نورو پریکړو سره سره بولان میډیکل کالج ته د پوهنتون درجه ورکړل شوې او د کوټې د ښار د شایست لپاره وزیر اعلی لوړ پوړو ادارو ته امر کړی چې ژر تر ژره دې په ښار کې جاري ترقیاتي پروژې بشپړ کړي تر څو د کوټې شایست یو ځل بیا د پخوا په څیر شي.
د کوټه
شار په حقله په کابینه کې پریکړه وسوه چې څومره چې هم کارونه روان دي چې په هغه کې سړکونه دي، کانالۍ او یا هم نور د پرمختګ کارونه دي، باید ښه معیاري کار په ډېر لږ موده کې په دې هر څه وسی. هلته په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی استازي سردار رضا محمد بړي چې بیا له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا مورنۍ ژبې چې په کابینه کې پریکړه وسوه اضافي ژبې به وي چې د خبره په نصاب کې به ورسره اردو او انګلیسی ژبې هم وي. دا ټولې به اضافي ژبې وي او ضروري به په دې وي چې ماشومان به زده کړې له همدې 15 ژبو څخه په یوې ژبه کې کوي او له دې سره به اردو هم شامل وي. خو د زده کوونکو لپاره به دا یوه خوښه وي چې کله اردو ماس یوه هم دوی زده کړې کول وغواړي نو کولای شي. د ویلو وړ ده چې د 11 مې تر ټول ټاکنو وروسته په لومړي ځل په بلوچستان صوبه کې د پښتنو او بلوڅو ملت پالو له واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره ګډ حکومت راغلی چې د حکومت د واک تر اخیستلو سمدستي وروسته یادو ملت پالو ګوندونو له ولس سره دا ژمنه کړې وه چې په مورنیو ژبو کې ماشومانو ته زده کړې ورکول به یې له لومړیتوبونو څخه وي.
د بلوچستان د کابینې غونډې په اړه مو د مشال اړودو خبریال رپورټ اوریدو. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي وسلوالو په قبایلي سیمو کې قبایلي جوړښت لمنځه وړی دی. نوموړي دا خبره د چهارشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. پوښتنه دا ده چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي د سرتاج عزیز څرګندونو په اړه څه فکر کوي، آیا هغوی هم د قبایلي جوړښت ماتېدو پړه پر وسلوالو اچوي که نه په دې کار کې نور هم ګرم بولي؟ د دې پوښتنو ځواب د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ په رپورټ کې.
د قبایلي سیمو په اړه د لیکل شوي یو کتاب تر مخکتنه وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل د قبایلي سیمو حالات داسې پړاو ته رسېدلي دي چې په اسانۍ حل نشي راایستل کېدای. سرتاج عزیز زیاته کړه چې وسلوالو او نورو مجرمانو په قبایلي سیمو کې د ځایي ولس قبایلي جوړښت له منځه وړی دی، خو د قبایلي سیمو یو شمېر اوسېدونکي او مشران د خپل وطن او ولس د تباهۍ ذمواري یوازې پر وسلوالو طالبانو نه اچوي. د باجوړ یو قبایلي مشر ملک حسین سالارزی مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو، پوځ او پولیټیکل انتظامی په ګډه پر قبایلو دا اوسنی حالت راوستی دی. ملک حسین سالارزی وویل
په دې کې غورځوم چې درې واړو غټه ذمواري ده، یو چې کومه دی نقاب لګولی دی او بل چې کومه دی توپک راغستی دی او د بل څه قلم ورته دی. نو دا درې واڼه چې کومه دی د قوم جرمانه دي او دوی ته څوک ښه نظر نه کوي، درې واڼو ته چې کومه دی بد ګوري.
بل پلو د وزیرستان یو قبایلي مشر ملک قادر خان بیا وایي چې په قبایلو کې اوس هم خپل کلتور موجود دی، خو د هغه په وینا حکومت د ولس د رښتونو مشرانو پر ځای نور ملکان جوړ کړي او رامخته کړي دي. ملک قادر خان زیاته کړه
په قبایل کې اوس کلچر آغا دی، مشران آغا دی، خبره آغا دی، جرګې آغا دی، خو دا خپله چې دا د مشر قادر کام کړه دا حکومت کام کړی دی. آغا مشرون چې کیم پلور نه کوي مشر وو، غور نه کوي مشر وو، آغا ون پوڅټ کړی دی، مخ منرا داس مشرون مخکې کړی دی چې آغا مخکې آزادي دی، خبره کو خبره دی هغه منل شي.
پر قبایلی سیمو له نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان څخه مې وپوښتل چې دوی د قبایلی ولس په جوړښت کې د بدلون ته په کوم نظر ګوري. عزیز الله خان وویل
کله دا اپریشنل حالت وصول هغه سره مکمل قبایلی حکومت سیستم لای هغه مکمل شکل بدل کړلو، هغه بالکل ولې وکشلې مختلف قبایل چې دی هغه نن یو بل سره پلان جو کی دی او یو بل سره په جګړو کې پساو دی دغه دهشتګردۍ لوکاره.
په پاکستان کې ځینی حکومتي چارواکي او شنون کې داسې فکر هم لري چې ګواکې د امریکا د بی پایلټ الوتکو د بریدونو له کبله هم قبایلی جوړښت ته زیان رسېدلی دی، خو پر قبایلی سیمو نظر لرونکي عزیز الله خان له داسې خلکو سره اتفاق نه کوي.
ډرون کې دی هغه شوک له وزیرستان نه بهر ته هجرت کولو باندې مجبور نه کړل، دا هغه قبایلی مالکان نه دی وصل شوی. ډرون چې دی هغه الته چې کوم مارکیټونه دی په میرن شاه واخلا یا وانه واخلا هغه مارکیټو ته څه تاوان نه رسولا. او ډرون خو ګوره یو مخصوص کسانو په سر راځي، هغه مخصوص کسان دی چې په سنسي طریقې سره لمنځ نه پورته کړی او بیا واپس لاړې سي. زه وایم چې ډرون بالکل د قبایلی هغه ته تاوان نه رسولا.
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای د قبایلی جوړښت د لمنځه وړلو هڅې پر دې سیمه د فرنګي د واکمنۍ په وخت کې پیل شوی وي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې بیا تر اوسه دوام لري. اوس پښتانه دا راپورته کیږي چې په قبایلی سیمو کې د ځایي رسمونو او اقدارو د بیا ژوندی کولو او پر ځای کولو امکان تر کومه حده موجود دی. خادم حسین وای د دې امکان سره خو چې له نوي فکر سره بحث ور باندې وسی.
کپی هغه وخت اجرتا سره جون دی کوي نو غالبا یو ځوان ورته کینني هغه اجرته به یو ځوان لاړ نشي، هغه ناست پاست به د ځوانانو نه بهر پاتې شي یا د خزو نه بهر پاتې شي. نو اهم خبره دا ده چې مثلا پوجره کې د انټرنیټ مې پوجره ته د اخبار مرزي او اجره کې د لګډېره لایبرری وي، اجره کې د کیبل نتورک مې، اجره کې د بحثو مباحثه مې، اجره کې د جرګي او شکل مې. نو دې ته لکه په نورو دنیا کې ورته کمیونټي سنټر وي، نو دا د کمیونټي سنټر په شکل کې ارتقا.
ملک حسین سالارزی او ملک قادر خان هم په خپل خبرو کې وویل چې د قبایلی جوړښت راژوندۍ کېده نه یوازې د ولس حوصلې او زیار ته اړتیا لري، بلکې دا په دې پورې هم تړلې ده چې حکومت یې ژوندۍ کول او پر ځای کول غواړي او کنه.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدلی شئ.
او پر ټوئیټر باندې هم که موږ تعقیب کړی نو تازه خبرونه ترلاسه کولی شي. ورزو بوریوال کاکړ ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې.
د کراچۍ په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس افسر چودري اسلم او دوو نورو پولیس عسکرو جنازې نن مازیګر د پولیسو په مرکز کې کیږي. د شمالي وزیرستان د تجارتي ټولنې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د میرعلي په بازار کې د بمباریو له کبله د سوي زیان معاوضه ورکړي. د یادې ټولنې غړي وایي چې د میرعلي په بازار کې د پاکستاني پوځ د بمباریو په نتیجه کې د دوی مارکیټونه اوران شوي او مالونه سوځېدلي. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان ویل دي چې د سختریزو د غیر انساني فعالیتونو جواب به هم باید د قانون په چوکاټ کې دننه ورکړل سي. هغه ویلي په کار نه ده چې د مشکوک کسانو د نیولو په نوم آئین او قانون تر پښو لاندې سي. د سواد په مټه کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوي سرتیری پلار په ریپورت کې ویلي دوی له چا سره دښمني نه لري. د بلوچستان حکومتي کابینه پریکړه کړې ده چې په پرایمري سکولونو کې به ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو کې سبق شودل کیږي. دا پریکړه د کابینه په پرونی غونډه کې شوې ده. امریکا له هغه وروسته اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان د هغو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ کوم چې د امریکایي چارواکو په فکر امنیتي خطر دی. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې جین ساکي د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا 2 بندیان خطرناک مجرمان دي، د کومو چې افغان چارواکي د خوشې کولو پلان لري. ټاکل شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د مهمو اټمي تړون د عملي کولو د پلان په اړه خبرې اترې نن د جمعې په ورځ هم دوام لري. دا خبرې اترې د ایرانیو، اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو ترمنځ په جینی واقع کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویاند و بوریوال کاکړ. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورس پانخ پل ای دریه کلی که چه طول پاکستان که در ترخگره کاروایانی روانی دی او ده دی پرزید ده قانون نافذ کون که ادارو کاروایانو هم تر دی دما سگت لاست را نوڑی. دو ایداری پا وینا چه ده تیر زیارت پا ماخام کراچی که ده حسن سکویر پا علاقه که ده سی ای ڈی پولیس انچار چودری اسلم بانده بمی حاملہ اوشوا چه پکه ده چودری اسلم پا شمول دری پولیس والا اوجل شو او ده دی پیخ پڑا ناقانون غرزولی شوی تنظیم تحریک طالبان پا سر اغسته ده. دغه رنگ ادارې د ترهګرۍ د یو شمېر نورو پیښو خبره کړې ده او وایي چې دا نه چې حکومت د ترهګرۍ د ختمون لپاره اقدامات نه کوي، خو دې لړکې د حکومت په پالیسو او اقداماتو کې بدلون په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې بل پلو اسلام آباد کې د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلې دي چې کال 2003 کې د پرویز مشرف لخوا فاټا ته د فوج لیږلو له وجې د فاټا ډانچه تباه شوې ده. ادارې وایي چې د تیر وخت غلطۍ خو د ستاینې وړ نه دي، خو په دې د افسوس پزې موجوده حکومت لپاره دي چې اوس د ترهګرۍ د ختمون لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي او غیر ضروري مسلو کې د انخطو پزې ورلا خپل ټوله توجه د پاکستان حقيقي مسلو ته ورکول پکار ده. نو دا شن بعد د ترهګرۍ په شمول په پاکستان کې یو شمېر مسلې په خپل هواري شي. بل طرف ته جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې پېښور کې د پېسکو هډ کوارټر کې یو پریس کانفرنس ته د خطاب دوران د اوبو او بجلی وزیر مملکت عابد شیرعلي تور لګولې دي چې د خیبر پختونخوا ځینې وزیران د بجلی د غلو مرسته کوي او دا خلک د بجلی بقایجاتو اصولې کې خندان پیدا کوي او دا هم چې د بجلی غلا کوونکو خلکو بجلی به کټ کړی شي. بل طرف ته د خیبر پختونخوا د خبرتیا وزیر د دغه تورونو تردید کړی دی او وایي که وفاق زموږ بجلی کټ کړه نو موږ به هم پنجاب ته سپلای بند کړو. ادارې وایي چې نن صوبایي او وفاقي حکومت ته کومې مسلې ورپېښې دي، هغې کې یوه غټه د بجلی مسله ده او که حکومتونه وغواړي چې ولس ته اسانۍ پیدا کړی نو بیا به په سړه سینه او سنجیدګۍ سره د دې مسلو د حل اړخ ته فکر کول وي او خپلو کې په یو بل الزامونو او جوابي الزامونو باندې باید چې خپل توانایي ضایع نه کړي. ادارې اخیر کې وایي چې د بجلی د ویش نه ادارو دارنګ د دې ادارو د کارکردګۍ جاج غستونکو ادارې یا پیپکو او دغه شان د بجلی د پیداواري چارو د څلورو واڼو کمیټو مشران نشته او ټولې ادارې په هډاک مشرانو کار کوي، کوم چې د اندېښنې وړ خبره ده. باید چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې مسلو ته پام راوګرځوي، گنی اولس به هم دغه شان په جمی کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ د لاسه فریاد کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټیلیګراف د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ کیټس په کتاب کې پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تنقید کولو په اړه مقاله خپره کړې ده. بل پلوه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د عراق په فلوجي ښار کې یو ځل بیا د القاعده سر راپورته کولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ملیحې امیر ساده اورو.
ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ملګرو د نوموړي په واک کې د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس د کتاب د خبرو شوو برخو پر ضد سخت رد عمل ښودلی او ورته د جګړې په وخت د واکمن صدر ضد یو ګام بللی. د ورځپاڼې په خبره رابرټ ګیټس یو باعزته کس دی چې د جورج ډبلیو بوش په وخت کې هم دنده ترسره کړې وه. د هغه لخوا پر اوباما سخت تنقید واشنگټن حیران کړ چې ویل یې د افغانستان په حکله په خپله ستراتیژي د اوباما اعتماد ختم شوی دی. د دې ترڅنګ ګیټس د سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت ترمنځ د کړکیچنو تعلقاتو هم تفصیل ورکړي. په خپل لیکل شوی کتاب ډیوټي میموئرز آف ا سیکرټری ایٹ وار کې رابرټ ګیټس دعوه کوي چې اوباما دا یقین لرلو چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر سیوا کولو ستراتیژي به ناکامه شي او دا هم چې په میدان کې په خپلو پوځي جرنیلانو هم اعتماد بللی دی. د اوباما د دفتر پخوانی مشر ویلیام ډیلی سی بی ایس خبری چینل ته ویلي دي چې دا په فکر دا یو بدقسمتي ده چې د هغه خلکو لخوا چې انتظامیه پرېږدي خو د انتظامیه کار لا روان وي په لیکنه کولو کې تادی کیږي. ورځپاڼه لیکي د نورو په شان د امریکا د دفاع د وزارت یو پخوانی چارواکي بیری پویل زیاته کړه چې رابرټ ګیټس په ډیر مهارت سره د دفاع د وزارت مشري کړې وه. رابرټ ګیټس د خپل کتاب ځینې برخې د نهي په ورځ د خبرېدلو پس په ولسی کچه سندي ویلې. په دغه کتاب سخت تنقید مخې ته راغلی دی. راتلونکي نه به نوموړي د کتاب د مشورتیا لپاره دورې شروع کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي څلور کاله وړاندې داسې ښکارېدل چې القاعده ډله په عراق کې له منځه یوړل شوه. تېرې اونۍ د هیواد په فلوجا ښار کې د ډلې سره تعلق لرونکو جنګیالو په ښار کنټرول ترلاسه کړ چېرته چې په تېره لسیزه کې په سلګونو امریکایي سرتېري د وسلوالو سره په نښته کې ووژل شو او یا زخمیان شو. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دغه حالات څنګه یو ځل بیا بدل شو. د ورځپاڼې په خبره دا یوه غمجنه او پیچلې کیسه ده، خو بیا دوه نقطې پکې واضح دي. یوه دا چې د باراک اوباما انتظامی له هیواده د وتلو تادی وکړه چې ورسره د وزیر اعظم نوري المالکی په مشرۍ کې شیعه حکومت دا وکړل چې د القاعده پر ضد لاسته راوړل شوې ګټې یې بې فائدې پاتې کړې. دویمه دا چې ایران په پټه طریقه یو داسې کمپین چلولې چې ورسره نوري المالکی او عراق په ظاهري ډول د تهران همخیاله شو او په دغه پروسه کې سونیان یو طرف ته او ترهګري ته وړاندې کړل شو. ورځپاڼه د یو پخوانی امریکایي چارواکي له خولې زیاتوي چې د ایران کورنۍ جګړې او سوچ طرف ته د عراق ورنږدې کېدل هغه څه دي چې په امریکایي حکومت کې دننه د عراق د چارو ماهرینو یې ورله مخې اټکل کړی. د ده په خبره د عراق اوسني حالات او د امریکا پر کامی ګټو د دې سنجیده اثراتو نه په مکمل ډول بچ کېدې شو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په شام کې په داسې حال کې د حکومت مخالف یاغیان او القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې د دې هیواد په اړه د سولې کانفرنس ته څه کم دوه اونۍ وخت پاتې دی. یاغیانو له حلب ښار څخه د القاعده ځایي ډله ایستلې ده او سیمه یې تر خپل واک لاندې راوستې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې له احمد شاه اعظمي مهمې برخې اورو.
د شام په شمال کې د زیارت پر ورځ د القاعده سره د تړلو جنگیالیو او شامی یاغیانو ترمنځ نښته رامنځته شوه. دا نښته تر هغه یوه ورځ وروسته ترسره کیږي چې د القاعده ځایي ډله د یاغیانو لخوا له حلب ښار څخه وایستل شول. په این حال کې د شام لپاره د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې په منځنۍ صبح هما کې د یو موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږ 13 کسان ووژل شول. د زیارت ورځ د تشدد تر هغه یوه اونۍ وروسته رامنځته شوی چې یاغیانو د القاعده سره د تړل ځایي ډلې په ضد جګړه پیل کړل. په شام کې د بشار الاسد د واکمن رژیم په ضد د درو کلن راهیسی یاغیان جنگیږي او دوی په لومړي سر کې جنگیالیو ته هرکلی ویلی وو، خو د وخت په تیریدو سره د القاعده دغه ډله د کرکې باعث وګرځېده ځکه دوی تر خپل واک په لاندې سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې کولې. اوسنۍ نښتې له حلب څخه د چهارشنبې په ورځ د القاعده د ځای ډلې ترسول ور سره منځته شوې دي. پر دې ډلې تور دی چې یو شمېر بندیان یې وژلي چې مبارزه کوونکي یاغیان او د خبریالانو په ګډون یو شمېر نور بهرنیان هم پکې شامل دي. یوه ویډیو څرګندوي چې د حلب ښار په کوڅو کې خلک له دغه ځای د القاعده د ځایي ډلې د سولې په خوشحالۍ کې ناری وهي او د جنگیالیو د تور او سپین بیرغ پر ځای د شامی اپوزیشن زرغون سپین تور او سرنګ بیرغونه په لاسونو کې اخیستي دي. په شام کې د تشدد دا لړۍ په داسې وخت کې ترسره کیږي چې څه کم دوه اونۍ وروسته په سویټزرلینډ کې د سولې کانفرنس په پلان کې نیول شوی دی. د شام په روانه جګړه کې تر اوسه 1,10,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور مجبور شوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د ننګرهار، اچین او سپینغر ولسوالیو خلکو یو ځل بیا په خپله سیمه کې د موجودو وسلوالو پر ضد وسلې اخیستې دي. دوی وایي د افغانستان حکومت ورسره هیڅ همکاري نه کوي. د اچین او سپینغر ولسوالیو د خلکو د پاڅون په اړه تفصیل شاه محمود شینوار راکوي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې یو وار بیا دوی په خپله سیمه کې د پاکستانی وسلوالو پر ضد پاڅون کړی او سړه جګړه روانه ده. له دې وړاندې هم د یادو سیمو اوسیدونکو د منګل باغ په نامه د پاکستانی وسلوالو ډلې سره نښتې کړې وي او پر هغوی بندیز لګولی وو چې د دوی په ساحه کې دې تګ راتګ نه کوي. دوی تور پورې کوي چې د بیا ځل لپاره یې دا پاڅون هغه وخت پیل کړ چې د جنجال شګې په سیمه کې د سړک تر غاړې مین چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاڅون کوونکو یو تن مشر حاجي لیونی وایي دوی قومي ځ پریکړه کړې چې هیڅ یو وسلوالې ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمه کې فعالیت وکړي او په همدې خاطر د سیمې ولسی خلکو د وسلوالو پر ضد وسلې راپورته کړي.
دا بالکل د کمیټې خبر نه دا ولسی جنگ روان دی. موږ ولسی جنگ کمیټې هم نه دا ولسی جنگ دی او ولسی جنگ روان دی. دا څنګه چې دا ټول ولس په تنګ راغلی پنوم طالب پنوم مکړای پنوم د بریاني پنوم مکړای پاکستان له پاکستان راځي
د دوی په خبره دغه پاڅون یې له ډېر پخوا راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر خلاف پیل کړی خو په خبره یې چې دولت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. خو د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې هم د اچین او سپینغر ولسوالیو مشران ورغلي وو او ولایتي اداره د دوی له شخړې څخه هم په جریان کې ده. نوموړی وایي د ولایت مقام په پام کې لري چې دغه ولاړه شوې شخړه اواره کړي.
والی صاحب د ننګرهار د مختلفو مشرانو سره لیدنې کړي دي او په ورته وخت کې امنیتي ارګانونو ولسوالۍ ته خاص وزارت سپارلې دي. دغه سلسله روانه ده. زموږ د ځینو رسمي او امنیتي ادارو په توسط باندې موږ ورته د حل یو مناسبه لاره پیدا کړو. ولایتي ادارې دې مشکل باندې د تیرو څو ورځو راهیسې کار شروع کړی دی او امید دی چې په آینده دوه درې ورځو کې دغه مشکل په کلي او نهایي توګه حل شي.
خو هلته په سیمه کې د منګل باغ وسلوالې ډلې ویان قاري عبدالله ویلي چې دوی هیڅ داسې حرکت نه کوي چې د سیمې خلکو ته پرې ضرر ورسیږي.
د بګرام له زندانه د اتاتیا بندیانو د خوشې کېدلو خبره هغه څه دي چې په دې وروستیو ورځو کې
بګرام د زندانیانو د دوسیې ارزیابۍ ځانګړې کمیټه وایي ډېر ژر به د اتاتیا خوشې کېدونکو بندیانو د دوسیو په اړه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا پر لیږدول شوي یادښت څېړنې پیل کړي. تفصیل له کابله فریبا ظاهر راکوي.
د بګرام له زندانه د اتاتیا بندیانو د خوشې کېدلو خبره هغه څه دي چې په دې وروستیو ورځو کې په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د دغو بندیانو د دوسیو د ارزیابۍ د ځانګړې کمیټې چارواکي وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د هغو یادښتونو ارزیابي پیل کړي چې د دې بندیانو په اړه د ملي امنیت ادارې لخوا ورته لیږل شوي دي. د دغې کمیټې غړي عبدالشکور دادرس وویل چې د ملي امنیت ادارې یادښتونه به له دوی سره د اتاتیا خوشې کېدونکو بندیانو په اړه پرېکړه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت محترم ادارې یو یاداش کمیټې ته وسپاری چې کمیټه به شنبې د ورځې په شروع کې پر دې یاداش باندې کار شروع کړي او جزئیات به ټوله وګوري چې څومره د الزام دلایل شته او څومره د زندانیانو د دوسیو سره وفق.
خو ښاغلی د درسته یاداش نور جزئیات ورنکړل. د دغو اتاتیا کسانو په اړه بحثونه هغه مال راپورته سو چې د بګرام د زندانیانو د دوسیو د ارزونې ځانګړې کمیټې وویل چې اتاتیا زندانیان له کوم جرم پرته په زندان کې دي او باید پر خوشې کېدو یې غور وسي. امریکایي چارواکو پر دغو څرګندونو په کلک انتقاد وکړ او ویل چې دا کمیټه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ له شوې تفاهم څخه سرغړونه کوي او هڅه کوي چې دغه بندیان خوشې کړي. د پنځمې په ورځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد رسنیو ته وویل چې دغه اتاتیا کسان داسې موارد لري چې باید د افغانستان په محاکمو کې وڅېړل شي.
دغه اتاتیا بندیان اوس مهال د افغان دولت سره دي. دغه کسان ټول داسې موارد لري چې یا باید د افغانستان په عدلي سیستم کې په غور سره وڅېړل شي او یا لا نورو پلټنو ته اړتیا لري.
تیرونی د امریکا درې سناتورانو هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دغه بندیان د شپېتو بهرنیو او 500 افغان عسکرو په وژلو کې لاس لري او د دوی خوشې کېدل یو ګواښ بللی و. خو کمیټه وایي چې د همدې تفاهم له مخې 502 شپېته بندیان د دوسیو تر ارزیابۍ وروسته خوشې کړي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که دغه بندیان خوشې سي نو شاید افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی تل ویلی د بګرام زندان د زندانیانو دوسیه به وڅېړل سي، بے ګناه کسان به آزاد سي او مجرمین به د خبره په خپل سزا ورسېږي.
دا مشال ریډیو دا
د مومند د ساپي ولسوالۍ حکومت په فوجي عملیاتو کې د دوی د ورانه شویو کورونو په اړه دوه کاله مخکې سروې کړې وه، خو پر دې سربېره ورته لا هم تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د مومند ولسوالۍ زیاتره خلک لا هم په خپلو کورونو کې نه اوسي، ځکه چې کورونه یې وران دي. دا خلک وایي دومره پیسې هم نه لري چې بیا کورونه جوړ کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په مومند جنسۍ کې د عسکري اپریشن په دوران د ړنګو شو ولسي ودانو معاوضې یا تاوانونه لا هم نه دي ورکړل شوي. دا کورونه له ټولو زیات په ساپو تحصیل او د بایزۍ په سیمه کې وران کړی شوي، چې د دغه سیمو ولسوایي هغوی په خپل خرڅ د کور څلور اړخیزه دیوالونه خو جوړ کړي، ولې دننه یې پکې د کوټو د نشوالي له وجې خیمې ودرولې. نثار خان د ساپو سیمو اوسیدونکی دی او هغه مشال رېډیو ته وویل:
ستانه قرض روپۍ رخیصي، زما نه قرض روپۍ رخیصي، بل نه قرض روپۍ رخیصي، بس یو کوټه کې ځان جوړ کړی هو، شپې ورځې ډېرې نه، بس دا قرض هم خلاص او بس باقی خپل شپین سبا کوي. نو تو حکومتي چارواکو نو تر اوس تاریخ پورې سو موزن نه ملي شو، خو بس در په در باندې غریبانان ګرځي. نو
فردوس خان د باوتی وسیدون کې دی او د هغه کور هم د عسکري اپریشن په دوران زیانمن شوی. هغه وویل چې حکومتي سروې دوه کلونه وړاندې شوی ده، ولې تر نن ورځې پورې حکومت هغه ته پیسې نه دی ورکړي.
ځکه نه پاس دی یا په سټل کې دی یا په نورې زینو کې دی، خو له پاکستان د کسان د سری خلک چې هغه بار دي د کمرو په ځای باندې خېمی لګوي. اکثره خلکو یو دیو کانټر کې د بل کانټر کې نه سړي رقابت ورونه ورا شي، خو دا غیر سره هم شوی دا غیر موجود یو روپۍ شته نه ملي شوی.
بیا مو د فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتارټي محمود جنسي د مشر شادراس خان نو پختل چې ګنې دی ولسته د سروې ورستو پیسې به کله ورکول شي. نو هغه وویل چې هغه خپل بشرانو چارواکو ته د سروې ټول معلومات لیږلې دي او دا نه د معلومات چې ګنې متاثر شوی ولسته به پیسې ورکول کله ممکن شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د سواد په پونتون کې د زده کوونکو لپاره د بیلابیلو څانګو اته ټولنې یا سوسایټیانې جوړې کړل شوې دي. د چارواکو په خبره د دې ټولنو موخه له کتاب سره سره په عملي زده کړو هم ټینګار کول دي. د دې ټولنو جوړولو لپاره په یونیورسټي کې یو غونډه وشوه چې تفصیلي د مشال راډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
د سواد پوهنتون مرکزی کیمپس اوډیګرام کې د زده کوونکو لپاره اته سوسایټیانې جوړې کړې شوې چې پکې کلتوري، ادبي، ډراما، مذهبي، ساينسي او دغه رنګا د ژوند سره تړلې نورو برخو شوبې شامل دي. د سوسایټیانو زده کوونکو هوددارانو د وایس چانسلر څخه سوګن پورته کړو. په دا اړه د پوهنتون انتظامی مشر فیدا خان وویل چې په دې کې په سلګونو زده کوونکي ممبران دي او دغه د زده کوونکو هلې ځلې دي.
د سوسایټیانې چې په پوهنتون کې دننه او د پوهنتون نه بهر څومره هلې ځلې چې دې کم دغه سټرکچر مونږ ورکړی دی، کاغه د کلچر دی، که د سپورټس دی، که فوټو ویډیو کلب دی، چې هر څه دی. نو که دا هلې ځلې که بهر کیږي او که دننه کیږي، دغه پرمختګ کې به دی لاس امداد نه صرف بهر سوسایټي سره کوي، بلکې چې په ملک کې کم ځای کې هم سدا سے ایکټیویټي نه اغل تکي به د سوات یونیورسټي ریپرزنټیشن کی نمائندگی کوي.
د جرنالیزم یو زده کوونکی نیلم طارق وایي چې دوی پکې هم یو سوسایټي کې برخه اغستې ده او دې ته ډیره خوشاله ده.
ما چې خپل انټرسټ باندې کوم سوسایټي جوین کړی دا هغه د سواست او فوټو ویډیو کلب دا زموږ د فیلډ سره هم ریلیټډ دی، بل زما انټرسټ هم پدې کې دی، ځکه چې په تصویر په ذریعہ باندې یا د ویډیو په ذریعہ باندې موږ هغه څه ویلی شو چې هغه موږ د الفاظو په ذریعہ باندې نشو ویلی. فوټوګرافي په ذریعہ باندې به موږ د سوات خلکو ته ډیر ښه امیج وښایو.
دغه رنګه یو بل زده کوونکی وقار خان وایي چې پکې د یوې سوسایټي عہدیدار یم او داسې هلې ځلې به دوی ته په عملي ژوند کې ډېرې فائدې ورکړي.
دا عملی ژوند لپاره دا یو بیسک سټیپ ته لاولنه سټیپ ته لکه مونږ فرض کوو ایز ا جرنالیست یو اخبار تزم زوس فلال پر دغه کې ایز ا سیکریټری دغه یما کنن ایز ا سیکریټری دغه کاری میټینګ منټس لیکل نو دا په مال په پروفیشنل لایف کې ډیر زیات هیلپ را کوي او بل دا چې د یونیورسيټي د سوسایټیز نه ډیر زیات فائدہ دا عموما په نور یونیورسيټانو غټ یونیورسيټانو کې ډیر زیات سوسایټیز دا د اکټیویټیز کې دا غیر سره د یونیورسيټي ایکسپوژر ډیر زیات دي نو زه ډیر خوشاله یم چې دا سوسایټیز وایس چانسلر په شروع کړې
د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزی بوي چې دا رنګه هلې ځلې د زده کړو برخه ده او دوی به دا چې هلې ځلې جاری ساتي
د یونیورسيټي د چترې د لاندې او دا چې کار کیږي چې هغه پروموټ کوي د تعلیم نه علاوه نور ٹیلنٹس د سټوډنټانو نو خوشاله په ډېر الله تعالی دې کې چې دا کامیاب شي دغه موږ مهنت دغه د پاره دی چې سوات نه موږ صرف د کتاب ویلو امتحان پاس کول ولا سره نه بسو چې لاړ شي او په سوات کې په سوسایټي کې په سماج کې او مثبت تبدیلی راولي
د سوات پوهنتون کال 2008 کې جوړ کړی شو او دا وخت پکې په بیلو بیلو شعبو کې د 3000 نه زیات زده کوونکي اعلی تعلیم ترلاسه کوي
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال
په پیښور کې د خزینه کارکونکو د سوداګرۍ پرمختګ په مرکز کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کلیو د خزو په لاسونو د جوړ کړل شویو شیانو نندارتون پرانیستل شوی دی دا نمایش پرون پیل شوی چې تر سبا به دوام لري د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو راغلیو خزو په دې نندارتون کې په لاس جوړ کړي شیان خرڅلاو لپاره هم ایښي دي د نندارتون منتظمین وایي دوی غواړي له بازار سره د لاسي صنایعو اړیکه جوړه کړي تفصیل له پیښور د مشال راډیو همکار راکوي
دغه نندارتون یا نمایش چې پرون شروع شوی دی تر سبا پورې به دوام لري د خیبر پښتونخوا د چارسدې سوات کرک سوابه هزاره ډیر اسماعیل خان او پیښور نه زنانو د کشیده کاره یا چې تخپل لا جوړټې شوی کارونه راوړي او نندارتون او خرص لپاره بیلیبل سټالونو کې لګولي وو د سوات سره تعلق لرونکي شمه چې د سوات د زنانو د لاس جوړټې شوی شالونه او نور سيزونه یې خو دی وو مشال لیډو توای
سما به د سټال کې ټول د سوات کار دی د لاس د کډای صادری دی بیا پاغي باندې ګوتو کار شوی دی سواتی د ماشمانو د وړې سټان دی د فیمیل لپاره صادری
سرکاری
تنظیم سره کارکون کی رابیل وای چې دی په کیمپونو کې افغان کډوالو زنانو ته دا کارونه خودلی دی او دی په سټال کې د افغان کډوال د زنانو د لاس جوړ شوی سیزونه پراته دي
امبرایډری دا ګوتو کار دی علاوه دا غی دا گنڈل لیکن سٹیچنگ دے مون صرف مقصد مقصد لتا نہ سوچ دے غی لنک جس مارکیٹ سره جوړو کنا دا زنانو پخپل کړه دے کیمز کی کوم ریزیڈنس کنا غی خو ظاهری خبر دے دا غی حالت معاشی طور باندې اقتصادی طور باندې کمزوری مون اسپیشلی دا ای اقتصاد مضبوط اول غاړو لګا زګه چلن سبا خو مہنگائی دا نو پدی باندې اس نے کیږي چی ناری نه دکار کی زنانو دکور کی کینی ندی دومره خپل کار نه کی دومره مهنت سره کی دا کر مون مارکیٹ تا دا کول غاړو چی دا وکتلی شي
دا زنانو دا کاروبار او د غزیته نندارتون له او سودا له راغلي زرینه بی بی وای
تنو لپاره خاص کر ډیر زیات خې چې پښتانه په پردی ډیر زیات پابندي او د ایواز رزنانه وزيره او ډیر لک پر پردی زیاده ټول سټالو نه ما کتل یو نه یو تر بل خېسته دي او خاص کر چې کم زی سټال کې ناشته دا سټال خو ماشالله ډیر زیات خېسته لري ځکه چې زمونږه معاشره داسې ده خاص کر پښتانه چاغو خپل زنانه او ته نه تعلیم داسې د شروع نه ورکړې دي او نه داسې نور نوزم چې دی زنانه وستري تاسو نور انده سنور څوک داسې غټ خلک چې غور سمرسته وکيو
د خزو د خیر خېګړې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیرالا پرویز خټک خصوصي نو نمائندہ مہرتاج روغانی پدیقلا صدا رنگوائی
زما خو ہمیش دادا چې خدای خد کور کړندیشی او منافع اغه تھرد مین لکه زلر شمزی ته په بل کواله مزی په ډیر های ریټ خرڅ کما دی په خپل خزر اوستی دی او ای په خپل خرڅینو میډل مین ته ختم شه چې د دې غریبانو خزې چې کمل تک ځان ملکی په دا یو شال ته وګوره دی یو ستن ته دی یو ټک ته وګوره غریبانو هر دغه کې ومه چې دا خلندیشی کورونو کې او فائدہ ته زه او ته بل واخلو
یاد دی وی چې د دغه پښتنو زنانو کاروباریانو وینا و چې باید دوی ته داسې موقع ورکړي شي او بیا بیا داسې نندرتونونه وکړي شي بلخوا د خیبر پښتونخوا د زنانو د سوداګرۍ د پرمختګ مرکز یا وومن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشر نبیله فرمان وینا و چې د دوی مقصد پښتني زنانه کاروباري میدان ته راوستل او په خپل خپو درول دي او باید پښتني زنانه هم د ملک معیشت کې خپل کردار ولوبوي
استاد سعد الدین شپون د پښتو ژبې نومیالی کیسه او ناول لیکونکی دی او کلونه کلونه یې په امریکا غږ کې د ویندوی په حیث کار هم کړی دی د نوموړي د شعر کیسې او ناولونو څو ټولګې چاپ شوې دي کره کتونکي د نوموړي د نثر ژبه ډېره ستایي او شپون د کلي ولس د کیسو انځورونکی بولي نوموړی دا مهال د اتیا کلونو په عمر کې په امریکا کې ژوند کوي د مشال رادیو خبریال نجیب عامر چې په دې وروستیو کې واشنگټن ته ورغلی او له هغه سره یې لیدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی
استاد سعد الدین شپون د پښتو ژبې نامتو کیسه او ناول لیکونکي مشال رادیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې ویل کله یې هم داسې نه ده انګیرلی چې ګواکې ستر لیکوال دی بس چې څنګه زړه غوښتي هماغسې لیکل کړي دي ورنامې وپوښتل خلک ستاسو لیکنې ډېرې خوښوي نو آیا د دې معنا دا ده چې ګل ته د خپلې خوشبویۍ احساس نه وي درته ویل
نه زه نه پوهېږم او هر څوک چې راته وایي چې تا ناولونه خوښوي زه یې نه منم زه وایم زه یو زور سړی یم ما د په احترام را خبرې کوي نو په هر صورت هر سړی د خپل ځینې نثرونه مې ډېر خوښېږي ځینې شعرونه مې ډېر خوښېږي
شعر و ادبیات هنر چې تکراري شي هېڅ شی هېڅ شی نه
چې زه یې ووایم بیا یې ووایم بیا یې د بلې زاویې نه ووایم د ناوخته چې پراکا ونه خېږي د دې پروا نه لري څوک چې شپون صاحب یې ډېر معتبر محترم
سپینګیر لیکوال استاد شپون لا هم لیکل کوي هر ورځ د امریکې د ورجینیا په پرنس ویلیام سیمه کې یو نږدې پارک ته په خپل موټر کې ورزي پارک د سینګي په غاړه جوړ دی د هلته کینی او لیکل کوي ورنامه پوښتل آیا په لیپټاپ کې لیکل کوي د ویل نه د پخوا په سیر چې د بنګي د سین په غاړه به کاغذ قلم باندې لیکل کول هماغه سي اوس هم په کاغذ قلم لیکل کوي دی وايي هر ورځ سهار وختي په دریو بجو د خوب د زینه پاسيږي او د شمو پر رڼا کې لیکل کوي
او چې پاتېګما درې نیمې بجې د شپې پاسيږم زما خپل د کمپیوټر کوټې ته پرمونه شمه لګو مونږ یو وخت هغه ویل
حوالی
استاد مونږ ویل ته څنګه کوي سره خبرې پیدا خلک شلور شي د شپې بیا ځکینما ریاضت کو ما سره نسیم ستانیزه او زه پر ریاضت پوی نشم سر ریاضت شه ده چی که بیه بیا اگر را توی نسیم ویره به شه بسا تمرین که بی ده بدلو ده تر ریاضت پوی زه او زه یو سر ریاضت کو ما فکر کو یا لیکم یا تکه
استاد شپون د بنګي غاړه پرخه په ترخه شینټاغه غټیاله د سمس یاران او خایستو په نومونو د شیرونو افسانو او ناولونو کتابونه خبره کړې دي دی وايي د کیسو کرکټرونه ژوند دي د دغه کرکټرونه تراشلی او لسته په داسې انداز کې وړاندې کړي چې سوګ نشي ویلې د کسان خیالي دي که اصلي
دای مو له خشي کرکټرونه دا مو نه دی جوړ کړی دا وو مگر شاو وسه مگر ته پی نه پیږی چې دا نه وو ما جوړ کړی ټول ما هیڅ نه جوړ کړی بیا مې جامې اور اغوستی
شپون سه ډیر مینناک انسان دی د ماشومان سره په ځانګړي ډول ډیر مینا کوي نور هم تر خپل وسه پوره د هر چا سره مینا لري دی وای د ځوانانو کیسې شعرونه او لیکنې ډیر خوخیږي خو هغه کسانې خنې سي چې لاپې وهي
مجلس زه مستنګي چې لاپې وهي چې لاپې وهي د معلوم شي لاپې وهي یاد خپل رتبه یاد خپل قدرت یاد خپل لیکوالۍ یاد خپل څه څه نه خوښي دي لیکوالم اخر لیکوالان چې دي لاپې وهي
اکثر چې مو سره غیرلې دي لاف ما سره وای چې لاف مونږ وای دا استاد یو شی ملي کړی دی تغرات ترجمه مانا را شتخ نور هیڅ کار نه لري منتظر ناشي حضور باندې و رحمیږم.
استاد شپون سالور اولادونه لري، درخانی او کوچه لونی دی، وزیر اکبر او میرویس زمان دی، سالور واړه په امریکا کې استوګنه لري، ټول په ګران دی، خو د مینې تلی د میرویس په لورې درنه ښکاري. د ژوند ملګری زرمینه وای، اولادونه یې ټول شپون صاحب ته ابا وای. د افغانستان د داستاني ادب دغه ژوندۍ ستوری چې له هېواد لرې په نږدې اتیا کلنۍ کې د مسافرۍ شپې سبا کوي، د افغانستان د ښه راتلونکي او روښانه سباوون غوښتونکی دی او تمه لري چې یو ورځ به ارومرو هغه افغانستان ویني چې د ده د ناولونو او کیسو د چاپیرچل په شان د ښایست نه مالامال وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4:30 بجو
د یارانو مشال.